افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د دې یو ساعت خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د افغان حکومت چارواکي وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله د کابل او اسلام آباد د سولې پر پلان د بحث لپاره په کابل کې ده. نور راپورونه هم لرو خو اوس له فرشتې جلال زینه خبرونه اورو.
اوریدونکو په مکرید مهمو خبرونو جزئیات سرختونو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله په کابل کې د افغانستان پاکستان د سولې عمل پر پلان خبري کوي. د لشکرګاه د مرکزی لیسې 250 زده کوونکي او ښوونکي مسمومي سوي دي او د روسیې جمهور رئیس ترکیه ته روان دی. وست خبرونه تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوعه د افغانستان او پاکستان د سولې عمل پر پلان د خبرو لپاره کابل ته رسیدلې او د خبري پیل سوي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې میرمن جنجوعه به د جوړ شوي پلان پر جزئیاتو له افغان لوري سره بحثونه کوي. ټاکل سوي چې د اپریل په شپږمه د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د تروریزم پر ضد پر مبارزه او د افغانستان د سولې په څیر پر مهمو مسلو د خبرو لپاره کابل ته ولاړ. چارواکو دوی ویلي چې د تحمینه جنجوعه نننی سفر کابل ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر سره هم څه ارتباط لري کنه. د هلمند روغتیا ریاست وایي د لشکرګاه د نجونو په مرکزي لیسه کې د مسمومو شو زده کوونکو او ښوونکو شمیر 250 ته رسیدلی دی. هغوی په لشکرګاه کې بست روغتون ته لیږدول سوي دي. د هلمند د عامې روغتیا رئیس ډاکټر امین الله عابد نن ازادي راډیو ته وویل چې د لسو کسانو حالت نازک دی.
موږ کوم اعراض ولایم چې پورو په دوی کې د تسمم اعراض ولایم دي، شاید یا د ګاز په ذریعه باندې یا د شیدو خوړلو په ذریعه باندې. تر اوسه پورې دا موضوع دقیق معلومه نه ده چې دا د چش په ذریعه مسموم شوی دی.
د هلمند امنیت امیر ویلي چې د پیښو په اړه څېړنې کوي. په افغانستان کې ملکی وګړو ته د مسؤلیت او عدالت غوښتنې ډله وایي د مارچ په میاشت کې لږترلږه 121 ملکي افغانان وژل سوي دي. د دې ډلې مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي تلفاتو د لوړ شمیر له امله مارچ د روان 2013 میلادي کال تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د هغوی په وینا د مارچ په میاشت کې لږترلږه 322 تنه افغانان زخمیان شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کړی چې ډیر ملکی وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي او زخمیان سوي دي، خو وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. په شمال کې د شلمې فرقې ویاند غلام حضرت کریمی ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان هوایي ځواکونو نن غرمه د وسلوالو طالبانو پر یو غونډه په دشت ارچی کې بمبارد کړی دی. په بمباری کې لشتلژه لستنه زخمیان شوی دی. د غلام حضرت کریمی پوینا وسلوالو طالبانو په دشت ارچی کې غونډه کړې وه او د تخریبي حملو لپاره یې پلانونه جوړول، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترکیه ته په دوه ورځني سفر روانېږي. پوتین سبا د روسیې او ترکیې د همکاریو د عالي شورا په چوکاټ کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. کرملین نن وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي همکاریو په ځانګړي ډول د انرژي په برخه کې د ګډو ستراتیژیکو پروژو پر عمل کولو به خبري وشي. د کرملین په وینا دواړه مشران به رسمن د ترکیې د اټومي انرژي لومړی سټیشن اکویو پرانیزي. د روسیې د اټومي انرژي دولتي تاسیساتو روزاتوم په 2015 میلادي کال کې د ترکیې د اټومي انرژي د تولید د دغه مرکز په جوړولو پیل وکړ چې څلور برخې لري او تقریبا 40 میلیارد ډالر ورباندې پانګونه شوې ده. د هنتر اداره لاندې کشمیر کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ د نشوتو له امله نن شدید امنیتي بندیزونه لګول شوي او ډېرې سیمې تړلې دي. په دې ځای کې پرون په نشوتو کې لږترلږه 40 تنه ووژل شو. د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې مظاهرې د هندي پولیسو له لورې پرون د تروریزم د تازه عملیاتو پر ضد پیل شوي دي. بېلتون غوښتونکو نن هم د اعتراضي مظاهرو پلان درلود. په سیمه کې نن دوکانونه او ښوونځي بندي. د بېلتون غوښتونکو مشرانو نن په سرینګر کې د بندیزونو ژغ کړی دی او ویلی دی چې د پرونیو وژنو په ضد د اعتراض څرګندولو لپاره باید دوکانونه تړلي وي او خلک کارونو ته ولاړ نسي. او زرګونه روسانو مسکو ته نږدې لاریون وکړ او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د کثافاتو لپاره ځانګړې سوې وسیمه چې د هغوی په وینا مضر او زهرجن ګازونه ورڅخه خپریږي بنده کړي. هغوی همداراز د سیمې د والي اندری ووربویوف د برطرفۍ غوښتنه کوله. اعتراض کوونکي پرون د ولوکو لامسک ښار په مرکز کې راغون شوی وو او ناری وهلی چې د کثافاتو ځای دی بند شي. د مارچ په میاشت کې زیات شمېر ماشومان په دغه ښار کې چې لږ تر لږه 20,000 اوسیدونکي لري د زړبدۍ او ګنګسیت له امله په روغتون کې بستر شول. په ښار کې خلکو پرون د خپلو ماشومانو لپاره د روغتیا غوښتنه کوله. په دغه ښارګوټي کې د زیاتو کوچنیانو د ناروغ کېدو یو عمده دلیل په سیمه کې د کثافاتو له انبارونو خپرېدونکي مضر ګازونه بلل شوي دي. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې د دغو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای سئ. ازادي راډیو ټکی کام دا مهم خبرونه.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. اوري چې افغان حکومت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله د کابل او اسلام آباد د سولې پر پلان د بحث لپاره نن کابل ته رسیدلی.
په هغه سند باندې چې مخکې کار پیل شوی وو، په هغه باندې کار کېږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د عمل پلان سند باندې.
په هلمند کې د لسګونو نجونو د مسمومیدو علت لا هم نه دی معلوم.
شاید یا د ګاز په ذریعه باندې یا د شد خلولو په ذریعه باندې، تر اوسه پورې دا موضوع دقیقه معلومه نه ده.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روان میلادي کال کې مارچ میاشت د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ وه. اروپایي ټولنه وایي موجوده فساد په افغانستان کې د پراختیایي پروګرامونو په وړاندې لوی خنډ دی.
فساد ادامه ولري، خصوصا د پراختیایي په برخه کې د افغانستان هغه توانایي چې د ځانبسیاینې په لور لاړ شي هغه تر پوښتنه لاندې راولي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې بیا جګړو زور اخیستی دی. یو کلی زر ژغونه ډرامه د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوا کابل ته رسیدلې ده. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د عمل پر پروګرام خبرې وکړي. دا په اصل کې ده چې په پام کې د څو ورځو وروسته د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي هم د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته سفر وکړي. اکرام الله اکرام دا موضوع څارلې، نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې د عمل په پروګرام د نورو خبرو اترو لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوا د یو پوځي او ملکی پلاوی په مشرۍ کابل ته را رسیدلې ده. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د دې سفر په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل دا پلاوی به د دواړو هیوادونو د سولې د عمل د پلان په دریمه ناسته کې په سولې او ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه خبری اتری وکي.
تحمینه جنجوا کابل ترازی او په هغه سند باندې چې مخکې کار پیل شوی وو، په هغه باندې کار کېږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د عمل پلان په سند باندې.
نو موږ وایو چې دغه ناست لا هم پایته نه رسیدلې او د پایته رسیدو وروسته به نور جزئیات له رسنیو سره شریک شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان د سولې د عمل د پلان دوه اړخیزو ناستو لړۍ د فبروري په 11مه پاکستان ته د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي موین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د افغانستان د پلاوی له سفر وروسته به نتیجه پایته ورسېدله. افغانستان له پاکستان غوښتي و چې ترهګر دی وځپی او روزنځایونه دی لمانځي او سیده تمویل لارې دی پریبندی کړو. دا کارونه د محلویش په اساس په عملی ډول تر سره کړی. د دوړو هیوادونو ترمنځ د غوناستو لړۍ ورسره لاغه پیل شو چې د روان کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې د خونړۍ بریدون ورسره د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر د دغو بریدونو په اړه پاکستانی چارواکو سره د معلوماتو د شریکولو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړ. دغه دوړو افغان چارواکو وویل چې په دې سفر کې په کابل کې د ورسره حمله په اړه سند او د خپل مشخص غوښتنو لیست اسلام آباد ته وړاندې کړي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د روان میلادي کال د اپریل په شپږمه نیټه کابل ته راشي. افغان چارواکو هیله مندي ښودلې چې دا ځل کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر نتایجو ته پته مدي. راپورونه وایي چې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د ملي والی د حکومت د مشرانو ترمنځ به د ترهګرۍ په لمنځوړلو د دواړو لورو ترمنځ د باور پر پیدا کولو او د هغه هیواد لخوا د تیرو ژمنو د عملي کولو پر موضوعګانو بحث وشي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه ډول سفرونه چې په تیر کې هم ترسره شوي کومه مثبته نتیجه ورکولی شي کنه؟ د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آرین یونی ځوابوي.
سره د دې چې ډېر لوړ پوړ چارواکي د پاکستان څو څو وارې افغانستان ته راغلي او د افغانستان ډېر لوړ پوړ چارواکي څو څو وارې پاکستان ته سفرونه درلودل، خو په دې څو کلونو کې موږ کومه لاسته راوړنه نه لرو. اوس هم که چیرې دی خپل په پالیسۍ کې تغییر راوستي، نو موږ به لږ امیدواره شو، او که چیرې بیا هم هماغه دوه مخی سیاست یې لکه په پخوا په تیر، زه فکر کوم چې بیا به هم دغسې ملاقاتونه او دغسې تګ و راتګ به بیا هم کومه نتیجه لاسته را نه وړي او تر تیر په تیر به دغسې بې نتیجې پای ته ورسي.
میرمن یون وایي که پاکستان هغه ژمنې چې افغانستان ته اسپاري عملي نه کړي او خپل دوه مخی سیاست ته ادامه ورکړي، نو نور به د مخنیوي د منځوي کېدو پر خوا ولاړ شي. هغه یون وړاندیز کوي چې پاکستان باید دې ته زمینه برابره نه کړي چې نړیواله ټولنه یې نوم د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په لیست کې ولیکي او له دې هیواد سره هر ډول اړیکې قطع کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې پر پلان د خبرو لپاره په کابل کې ده. ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د پاکستان له مقاماتو سره دا ډول بحثونه ګټور نه تمامیږي. د نړیوالو اړیکو د مسایلو تحلیلګر داوود مایار په دې باور دي چې پاکستان د نړیوالو فشارونو له کبله مجبوره سوی له افغان لوري سره د خبرو میز ته کښېني. اکرام الله اکرام، د مرکې په پیل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیاله د سفر پر ګټورتیا د هغه نظر غوښتی.
په دې ورځو کې د پاکستان چارواکي افغانستان موضوع کې د صلح برنامه مخته وړي چې دا مختلف دلایل لري چې د هغوی یو عمده دلیل دغه په آخر کې چې کوم روابط یې د امریکا سره خراب شول او امریکا په دوی باندې فشار واچو، دا کېدای شي د پاکستان خارجي سیاست چې ده دا د افغانستان خلاف روان او دوی د تروریزم د جګړې په بهانه په حقیقت کې د افغانستان د ملت حکومت سره جګړه پیل کړې وه. که تاسو متوجه یاستئ کوم عملیات دوی په سرحدونو کې کوي، عملیات د تروریزم او تروریستانو په ضد نه وو. اکثر په دې کې یا به موږ تاسو اردو ته زیان رسېدو یا به موږ تاسو خلکو ته. د افغانستان د کوم قدرت چې ده په منطقه کې دا دوی ته اوس محسوس ده او دوی راځي صلح برنامه مخته وړي. زما په نظر پاکستان ته هیڅکله د خپل اصلي اهدافو څخه
په داسې حال کې چې تاسو وایئ چې د پاکستان د پلاو دغه سفرونو ته هیله مندي موجوده ده، له بل خوانه پاکستان لا هم د کونړ په یو شمېر سیمو باندې همدار د افغانستان په یو شمېر نورو سرحدي ولایتونو باندې خپلو راکټي حملو ته دوام ورکوي او راکټونه راوړي دې خواته. فکر نه کوئ چې پاکستان یو ډول لوبه پیل کړی ده، دوه مخې لوبه یې پیل کړی ده، له یوې خوا د دوی د پلاو راتګ او له بل خوا د افغانستان په خاوره باندې د راکټي حملې څه پیغام ورکولی شي؟
صلح د پاره د مذاکرات او اصلي شرط او رنای شرط آتش بس دی. خو پاکستان په مختل مکارانه سیاست باندې دا بهانه کوي چې گویا مونږ د تروریزم خلاف دلته مبارزه کوو، او ما مخکې ویل چې دوی مبارزه اصلي مبارزه د افغانستان ملت او د افغانستان د حکومت په ضد ده. په دې کې شک نشته چې دا دوګانه او دو مخي سیاست د دې غوي کچېرې دوی خپل د ادعا ته یا د صلح ته باورمن دي، اول باید د مذاکرات لپاره هغه اول شرط تدویق کړي چې هغه آتش بس.
په دې حالت کې ساسې په نظر باندې افغان حکومت باید څه وکړي چې تر څو اړیکې د بهبود پر خوا باندې ولاړ شي او پاکستان بالاخره مجبور شي چې د غرب راکټي حمله هم بندي کړي او بالاخره وسلوال طالبان هم سولې ته آمده کړي؟
پاکستان خود خپل شو مهداف څخه هغوی نه تیریږي. دا به یعنی د یو ډېر غټ دستاور د افغانستان حکومت لپاره چې افغانستان دا جایګاه یا دا مقام ترلاسه کړی ده چې د پاکستان چارواکي په رهبری دې ته مجبوریږي چې هغوی راضي افغانستان ته د سولې پیشنهاد کوي. خو په دې کې شک نشته چې دا یو مکارانه سیاست ده او دا د افغانستان په د حکومت او مدیریت پورې رابط لري، تر څو د لازم لارو څخه دا موضوع مدیریت کړي او خپل نفع وکړي.
د نړیوالو اړیکو د مسایلو تحلیلګر داوود مایار و.
موسیقی موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د لشکرګه د نجونو لسې په لسګونو زده کوونکي مسمومي سی وی دی ورستي راپورونه وایي چې د دغه نجونو شمیر تر 500 اوښته دی. که څه هم د مسمومولو د مسمومو سو نجونو شمیر په لومړی کې کم و خو ورسره دغه شمیر زیات شوی. امنیتي مسولانو ویلي دي چې په دې اړه دوی خپل تحقیقات پیل کړی دي. الیاس دای راپور لري.
د کورنوی ګان شمیر کسانې راټول سوي دي چې په غلیستونو کې د خپل کور د نجونو نومونه پیدا کړی چې د لشکرګاه د بس روغتون د عاجل وارډ ډاکټرانې پر تخته د ځوړند کولو په حال کې دي. د پیژو په لومړي سر کې یوازې د لسم ټولګي نجونې مسمومې سوي وي او شمېر یې یوولس تنه وو. دوی د بس دولتي روغتون عاجلې څانګې ته رانقل شوي وو.
ډېرې خطرناک نه دي
کورسته پتو شو بو کشمیر لوړ سو او د نور ټولګي زده کوونکي هم چې بس مو میسیو به بس روختون ته رانه کړل شوی. ول کې ځغنجونه چې د شوندی تر رخصت وروسته روختون ته په مسموم حالت کې راوړل شوی دي. کورونو ته تللی وي او هلته د روغتیاي حالت د خرابېدو لامل روختون ته د درمرین د پاره رانه کړل کړي دي. د بس روختون مسولینو اوسنۍ شمیر دروسه لويش اته نه شو دلیدي. کچوم د پیش اصلي لامل چې د کوم موادو څخه په استفادار منځ سبا دی د کیک نه دی خو د هلمند عامه روغتیا رئیس ډاکټر امین الله عابد رسنی تول د دوی لومړني معلومات شي چې د نجونو مسمومیت د غازي موادو په واسطه سوی دی.
شاید یا د غاز په ذریعہ باندې یا د شیدا خړولو په ذریعہ باندې تر اوسه پورې دا موضوع د کیک معلومه نه ده چې دا د چش په ذریعہ مسموم شوی دی او موږ ورسته به ان شاء الله تاسو وښیو چې د تایکاتو چې دا تسموم د چش په ذریعہ
شاید د هغه جنوشمیر چې مسمومي سوي دي نور هم ډیر سخو. د معلوماتو لمخه چې د شونځي د شجنه شونکو له خوا درسنوي په واقع ورکول سوي دي یو شمیر کچوړي شوتل سوي دي چې د شونځي د ماحول او چاپیر په شمول جنو ټولګي ته هم نقل سوي دي. د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاري د لشکرګاه د نجونو په مرکزي لیسه کې رسنوي تول لومړی پایلې شي چې دا کار د خوراکي موادو پرته د نور موادو په واسطه تر سره شوی دی.
دا معلومه کړه دا هوا د تاثیر لامل څخه دی بلنا روغی دا ټیم حالت لرل شوی دی برسې ټیم هم دا امنیت هم د تورزم د جنایي هغه برسې و چې کله چې دا معلومه ست چې شامل دی وبس سره شریکه
دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د یو شونځي نجونې مسموم کیږي. تر دې وړاندې د لشکرګاه د پولیسو په روزنیز مرکز کې یو شمیر پولیس مسموم شوی ول چې د مسولینو په خبره تر وخت تیر مشروبات نه استفاده کړی و. د هلمند د امنیت امیر سمنوال ګلی خان وای د دوی څېړنې روانې دي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې ول تر اوسه په دې پیښه کې د چا لاس لرل نه تایید او نه هم رد ولای شي.
په دې اړه باندې وو دا د ټیم حالت دی ټیم په لور شي کې د شپقانی ته هم وځي په ور کړی د شاه فهم خپل ټیم د پکار واچي وګورو چې اخر نتیجه به څه شي.
که هم د پولیسو او ملي امنیت تحقیقات لنه دي بشپړ شوی خو ویل کیږي د شونځي د لابراتوار د موادو په شمول امکان لري د یو شمیر سپریګانو چې د مسموم کولو خاصیت لري استفاده شوی وي.
سوله او ملي یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم حمید مومند کابل چپرسپانه ته کتنه کوي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن ډیره د ملي شورا د راتلونکو انتخاباتو د نیټې د اعلان پاړه او په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو د بلې نړیوالې غونډې د جوړېدو پاړه بیلابیلې لیکنې خپرې کړې دي. مسیر رسپانه لیکلې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پخوا په سر ویلې ده چې په اعلان شوې نیټې انتخاباتو ته ژمن دي، خو د پخوا په سر د دې ژمنې د ماتېدلو امکان هم موجود دی. رسپانه لیکلې ده چې انتخابات د تلې په 28 شي او کلسو میاشت ځنډ وروسته، خو خبره دا ده چې د انتخاباتو په تړاو پراخې اندېښنې لا هم په خپل ځای پرتې دي. ملي ارمان رسپانه لیکلې ده چې ملګرو ملتونو د ملي شورا او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی کړی او لیکلې ده چې رانا او د ټولو په ګډون جوړېدونکو انتخابات هغه څه دي چې په افغانستان کې د سیاسي واک د لیک د ډیموکرات بهیر سرګندوی کوي. هیواد دولت رسپانه به د راتلونکو انتخاباتو د نیټې د اعلان په اړه په خپل یو مطلب کې د ولسي جرګې د ځنو غړو او رئیس د انتقادونو راغستې دي چې ګواکې د انتخاباتو کمیسیون د ملي شورا او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو نیت نه لري. رسپانه لیکي چې د ولسي جرګې رئیس پر ولسمشر او اجرایي رئیس چې د په وینا په انتخاباتو باور لري غږ وکړ چې د انتخاباتو کمیسیون نه خو د انتخاباتو د ترسره کولو اراده لري او نه هم ظرفیت لري. د افغان سولې په تړاو په سعودي عربستان کې راتلونکې میاشت جوړېدونکې غونډه هم د ورځپاڼو په سرلیکونو کې ځای کړی شوې ده. ویسا ورځپاڼې د سولې د علي شورا په حواله لیکلې ده چې په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو د نړیواله غونډه تر راتلونکې یوې میاشتې پورې جوړېږي. ورځپاڼې وړاندې د دې شورا د مرستیال حبیبه سرابي او یوې بلې استازې اصیله وردک خبرې هم راغستې ده چې ویلې ده دوی د هر هغې هڅې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. ورځپاڼې لیکي چې دغه دواړو مېرمنو په هلمند کې د افغان مېرمنو له خوا له پیل شوې پرلت څخه هم ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د افغانانو د سولې غږ ته دې مثبت ځواب ووایي. دنیا ورځپاڼې لیکلې ده چې په سعودي عربستان کې جوړېدونکې غونډه د دینی عالمانو نړیواله غونډه ده چې پکې د افغانستان سربیره د بیلابیلو هیوادونو دینی عالمان برخه اخلي. ورځپاڼه د سولې د علي شورا د ځینو چارواکو په حواله لیکي چې د دینی عالمانو د غونډې ته تیاری روانې دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په هلمند کې د پرلت د ګډونوالو په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلی دی تر هغو چې طالبان د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړي نو دوی به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 نارینه او ښځې د سولې له دې کاروان سره یو ځای شوي دي.
په هندي کشمیر کې تشدد بیا زیات شوی. په تازه نښتو کې هم هندي پوځیانو او هم افراطي وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د هندي کشمیر سیمه ایز چارواکي وایي له افراطي وسلوالو سره د سرینګر په جنوب کې څو درنې نښتې کړي چې په نتیجه کې درې هندي سرتیري او 14 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په همدې سیمه کې درې ملکي وګړي پر اعتراض کوونکو د پولیسو په ډزو هم وژل شوی دی. اعتراض کوونکي چې شمیر یې زرګونه کسانو ته رسیده د ښار واټونو ته راوتلي وو، پر پولیسو یې د کانو گزارونه کول او د هند د واکمنۍ پر ضد یې شعارونه ورکول. د سرینګر په مرکزي سیمه کچدوره کې هم نن مظاهرې وشوې. مظاهرچیانو د هغو پوځي عملیاتو د مخنیوي هڅه کوله چې د هند پوځ د مشکوکو افراطي اسلام پالو ډلو پر ضد پلان کړی دی. چارواکي وایي اعتراض کوونکي واټونو ته راوتلي وو او په داسې حال کې چې پوځ د وسلوالو تروریستانو پر ضد عملیات کول دوی مخې ته ودرېدل. د راپورونو له مخې پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره لومړی له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست او وروسته یې ډزې وکړې. وروسته له دې چې افراطي اسلام پالو ډلو د اعتراضونو لپاره غږ وکړ، چارواکو ټول ښوونځي بند کړل. د کشمیر د پولیسو یو مشر ویلی دی چې د هند پاوز د یکشنبه ورځې په ماښام داسې معلومات ترلاسه کړل چې وسلوال د سرینګر د جنوب په 50 کیلومترۍ کې په یو کلی کې ځای پر ځای شوی دی. سرینګر د هندي کشمیر پلازمینه بلل کیږي. کشمیر په 1948 کال کې د هند له ټوټې کېدو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ چې دواړه اټومي سیالان دي ویشل شوی دی او دواړه پر دې ټوله سیمه د مالکیت دعوه لري. خو په دې منځ کې یو شمیر افراطي اسلام پالو ډلو هم له اتیایمې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې د هند حکومت پر ضد جګړه پیل کړې. د هند حکومت وایي چې پاکستان د دې ډلو ملاتړ کوي. په دې سیمه کې تر ټولو لویه ډله حزب المجاهدین ده چې د هند د پوځ په نننیو عملیاتو کې په 14 وژل شویو کسانو کې 8 تنه د همدې ډلې غړي وو او چارواکو ویلي دي چې د هغو د مړو له معاینې وروسته ورته معلومه شوې چې دا کسان د حزب المجاهدین غړي وو.
د سولې د نوبل جایزې تر ټولو ځوانې ګټونکې ملالې یوسفزۍ پاکستان ته خپل سفر پای ته ورسوه او د لندن پر لوري روانه شوه. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر نه.
د انجونو د زده کړې دغه ځوانه فعاله او کورنۍ د ورځې په سر کې د سختو امنیتي تدابیرو سره په اسلام آباد کې له هوټل څخه ووتل او د بینظیر بوټو نړیوال هوایي ډګر څخه د لندن پر لور روانه سوه. ملالی یوسفزۍ د پاکستان له چارواکو مننه وکړه چې د دې څلور ورځني سفر په ترڅ کې هغه په یو پوځي هلیکوپټر کې د سوات تر درې بدرګه کړه. دا په شمال لویدیځ کې خپل اصلي ټاټوبي منګوري ته ولاړه، چیرې چې په 2012 کال کې په همدې سیمه کې د طالبانو لخوا وشتل شوی و. شل کلنه ملاله د شنبه پر ورځ د ښارګوټي ته په سفر کې خپل کور ته ولاړه او په همدې ځای کې خپل دوستانو او د سیمې د مشرانو سره ولیدل. ملالی چې د نجونو د تعلیم د هڅو په لړ کې د طالبانو هدف وګرځېده، یو ځل بیا د منګوري اوسیدونکو او مشرانو ته د تعلیم پر شیګنو خبرې وکړې.
زه د سوال پوره خلکو ته دایم چې تاسو ډېر بهادر خلک یې، تاسو ډېر سخت نه دی شوی، نو موږ په کار چې موږ دا زګد تړي شو ټیچران دي، استادان دي، پرنسپلان دي، چې د سکولونو او د اعلی تعلیم او د پیغام چې دا ورسی او چې سوال چې دنه دای داسې علاقه شي په پاکستان کې چې کوم ځکه هر یو علاقه او هر یو جنې چې هغه اعلی تعلیم چې حاصل کړي.
ملالی په دې سفر کې ویلي چې په پام کې لري په بریتانیا کې د خپل سبق تر بشپړېدو وروسته د تل لپاره بیرته پاکستان ته ولاړ شي. د یوسف زیتر محمود حسن د دوشنبه پر ورځ اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې ملاله له پاکستان څخه د شو او نه هیریدونکو یادونو سره ولاړه، خو وایي د دې لپاره بیرته بریتانیا ته ستنه شوه چې لا یې هلته زده کړې پای ته نه دي رسیدلې. ملاله یوسف زیتر د دې سفر پر مهال د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره د هغه په دفتر کې ولیدل او ویل چې پاکستان ته بیرته تګ د ژوند یو تر ټولو ښه ورځ وه. ډیری پاکستانیانو د هغې تود هرکلی وکړ، خو ځینو بیا په ټولنیزو رسنیو کې د ملالی پر ضد کمپاین پیل کړ. نوموړي په دې اړه د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې نه پوهېږي ولې د باتعلیمه خلکو لخوا له دې ډول انتقاد سره مخ سوې ده. د ملالی یوسفزی اصلي ټاټوبی مینګوره د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله له کلي څخه ډېر لیرې نه دی. ملا فضل الله په 2005 کال کې دغه سیمه ونیوله او په 2012 کال کې برید کوونکي وګمارل چې د زده کړې دغه ځوانه فعاله په نشه کړي. ملاله تر ټپي کېدو وروسته بریتانیا ته یوړل سوه او تر درملنې وروسته هلته له خپلې کورنۍ سره اوسېږي.
یو فلسطینی ځوان چې درې ورځې مخکې د غزې په تړنګ کې د اسرایلي پوځونو په ډزو ټپي شوی و نن ساور کړه. اسرایل وایي چې د غزې د پراخو اعتراضونو پر مهال د حماس ډلې د پوځي څنګه غړي په نشه کړي. احمد تکلو نور تفصیل.
نه ویشت کلن فارس الرګب د جمعې په ورځ د غزې په تړنګ کې د پراخو اعتراضونو پر مهال د اسرایلي پوځیانو په ډزو زخمي شوی و. هغه چې په خېټه کې په مرمۍ لګېدلی و نن په روغتون کې سا ورکړه او له دې سره د وژل شویو فلسطیني اعتراض کوونکو شمیر 1300 ته ورسید. اسرائیل وایي ډزې پر هغو کسانو کړي دي چې اعتراضونه یې پارول، خو د اسرائیلي پوځیانو لخوا د ځواک کارولو ملګري ملتونه او د بشري حقونو مدافع ډلې اندېښمن کړي دي او دوی د دې وژنو په اړه د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. اسرائیل وایي په وژل شویو کسانو کې لاس د حماس ډلې د پوځي څانګې چې لویدیز هیوادونه یې تروریستان بولي او د نورو وسلوالو ډلو فعال غړي وو. حماس تایید کړی چې د دې ډلې د پوځي څانګې 15 تنه فعالان وژل شوي دي. د اسرائیلو د عامه امنیت وزیر ګلات اردن نن وویل چې هیواد یې د پوځ د اقداماتو په اړه د ملګرو ملتونو له تحقیقاتو سره د همکارۍ لپاره هیڅ دلیل نه لري. اردن وویل ملګرو ملتونو له ځانه د حماس د تروریستي ډلې د بهرنیو چارو وزارت جوړ کړی. په ګڼ شمیر ویډیوګانو کې چې اسرائیل د حماس لخوا د اسرائیلو پر ضد خپره شوي تبلیغاتي تصویر بولي، فلسطینیان ښودل کیږي چې ظاهرا چاته سمدستي خطر نه پیښوي خو په مرمیو لګیږي.
په یو جالبه څیړنه کې ویل شوي چې د هوا په تودیدو کې موبایل ټلیفونونه هم رول لري. اسمت سروان نور معلومات ترکوي.
یو په تازه څیړنه ښیي چې موبایلونه د مځکې په تودولو کې رول لري. د دې څیړنې پر اساس چې په جورنال آف کلینر پروډکشن کې خپره شوې ده، موبایلونو تر 2010 پورې 40% ګلتونی یا موزر ګازونه خپرول، خو تر 2020 پورې به په سلو کې 11 زیات شي. تر اوسه پورې د ګلتونی ګازونو اصلي عامل د کاربن یا لوګیو، فسیلي انرژي لکه تیلو، د کانونو استخراج او د هغو وړل او راوړل بلل کېدل، خو ډېر لږ کمپیوټر او موبایل ته ګوته نیول کېده. حال دا چې دا دواړه د هوا په تودولو او د ګلتونی ګازونو په خپرولو کې رول لري. د جورنال آف کلینر پروډکشن په خبرونه کې خبره شوې څېړنه وایي چې کمپیوټرونه، لپټاپونه، مانیټورونه، موبایلونه او ټابلیټونه او د غراس مخابراتي مرکزونه د نړۍ د هوا په تودولو کې ونډه لري. څېړنه وایي چې د موبایلونو ګلتونی ګازونه به چې اوس په کال کې 12 ټنه دي، 125 ټنو ته زیات شي.
تاسو لا پیغامونو
تو خان کوچی د کندهار ولایت نه خبره کومه. دا هله ارزو لرم چې کوچان د سخت مشکلی سره مخامخ دي، له سخت مشکلات سره ایوانان دي، د سخت څنګهټوب سره مخامخ دي. بل دا خبره ده چې دا غد کندهار چې دی د مالونه د لشکرګاو د ریګو د علمن دا ټول مالونه پرې وزابل تر وایند دي، او دغه مازدا او علا شدید مازدا ولا سخت ډیره کړي جن غواړي هر څه چې دی وایي دی مجبور دي هغه ور کوي. نو دا هله لرو چې دا ترانسپورت لار حکومت سنین چې باید شي خپل ټاکلې کراوته وټه کې دی په خپل سر څار څو جن واخل هغه مجبور دی هر څو ور کوي. سخت درنه کرا د دوغونه درنه کرا ما په دا ډیر وخت نه پیدا دی چې دی جن اخیر نو دا موږ هیله کوو چې ولسمشر پام ورته وکړي چې دا ستاسو له ترانسپورټ ورته اسانه کړي، لا یو پیسې کړي موټران ورته ونیسي. دوی د وچې مجبورۍ ته یو بل ځای ته موټر کې ځغلی بیا ده چې شیوه کې هغه بیا مال نه وي پر موږ ټولې لا پر جوړو ځینې ولاړې. نو موږ دا هیله ارزو لرو چې بېرته پاملرنه وکړي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د برې شوترې نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د محلي پولیسو په ماش کې کوم لوړوالی راغلی باید چې په دې معنی اعلان وکړي چې څومره لوړوالی کې راغلی دی. دغه دوه میاشتو ماش کې موږ پاتې دوه مخکې یو ماش راغلی و، هغه خو جګ نه و، هېڅ لوړوالی نه و کې راغلی. خو اوس چې کوم جګوالی راغلی، څوک وایي درې سوه دي، څوک وایي دیارلس سوه دي. خدای دې وکړي په دې دقیق اعلان وکړي چې څو روپۍ ماش جګ شوی.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زین اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی تخمینی جنجواو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سولې عمل پر پلان خبرې پیل کړې. د هلمند روغتیا ریاست وایي د لشکرګاه د نجونو په مرکزي لیسه کې د مسموم شو زده کوونکو او ښوونکو شمیر 250 ته رسیدلی دی. د پیښې علت لا نه دی څرګند سوی، خو د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې څېړنې پیل کړي دي. د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې نن 15 وسلوال طالبان په بمبارد کې وژل سوي دي. د افغانستان په شمال کې د شلمې فرقې ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو نن په دشتیارچی کې غونډه کړې وه او غوښتل یې چې د حملو لپاره پلانونه جوړ کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترکیې ته روان دی. پوتین به سبا له ترکیې سره د همکاریو د عالي شورا په چوکاټ کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري، او ټاکل سوی ده چې د چهارشنبې په ورځ پوتین او اردوغان دواړه د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره پر نړیوالو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو د خبرو لپاره کتنه ولري. او د هنتر دارلاند کشمیر کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د نشټو لامل نن شدید امنیتی بندیزونه لګول شوی او ډیر سیمې تړلې دي. په سیمه کې پرون په نشټو کې چې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ وسوي لشتلجه شلتنه ووجل شو.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. اوس هم واصل وصال سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مرستیال لوبډلمشر وایي د 2019 کال کرکټ نړیوال جام سیالیو کې به د افغان لوبډلې ګډون تاریخي وي. راشد خان په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله اوس مهال په هر برخه کې ښه لوبغاړي لري او کولی شي چې هر لوبډله له ماتې سره مخ کړي. د په خبره د نړیوال جام سیالیو لپاره افغان لوبډلې سر له اوسه خپلې تیاری پیل کړي، څو نړیوال جام کې ښې لوبې ترسره کړي. د کرکټ د نړۍ دغه نوموته ستوری وایي ستر ارمان یې دا دی چې هېواد ته نړیوال جام راوړي او له دې لارې ولس ته خوښۍ ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې د غوروي پړاو سیالیو په لومړي پړاو کې له پرله پسې ماتو وروسته وتوانېد چې نړیوال جام ته د وتو تر څنګ د دغو سیالیو اتلولي هم په خپل نوم کړي. د 2019 کال کرکټ نړیوال جام چلی چې په انګلستان او ویلز کې ترسره کیږي لا ورته نږدې 13 میاشتې وخت پاتې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په نوې درجه بندۍ کې له 15 هیوادونو مخکې شوه ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې د فوټبال ملي لوبډلې د 168 امتیازونو په ترلاسه کولو سره وتوانېد چې له 153 مقام نه 178 مقام ته ورسیږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا په کچه بیا 9 مقام ترلاسه کړی دی. د فوټبال د نړۍ د 206 هیوادونو په ډله کې جرمني د 1609 امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی، برازیل د 1309 امتیازونو سره دوهم، او پرتګال بیا د 1306 امتیازونو په ترلاسه کولو سره په دریم ځای کې قرار لري. د ورزشي خبرونو پای.
سیاسي رادیو ته ورجیاست. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 2013 نه کال کې د ملکیانو لپاره مارچ میاشت تر ټولو خونړۍ وه. د دې ډلې مشر وایي چې په دې میاشت کې 121 ملکیان وژل سوي. نور حال د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په یو تازه راپور کې چې یوازې د تیرې مارچ میاشتې ارقام پکې اعلان شوي د ولسی وګړو د تلفاتو د ډېرېدو خبر ورکړی دی. دا ډله وایي چې په دې میاشت کې 121 ولسی وګړي وژل شوي او 322 نور ټپیان شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ رئیس عزیز احمد تسل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې میاشت کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې شپږ انتحاري حملې شوي چې 60 تنه ملکیان پکې وژل شوي دي. د په وینا 15 نور ملکیان د افغان ځواکونو په هغو عملیاتونو کې وژل شوي چې د وسلوالو پر ضد یې ترسره کړي دي. ښاغلی تسل د سړک غاړې ماینونه د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو بل عامل بولي. د وای په دې میاشت کې انتحاري حملې زیاتې شوې وې. دغه شان هدفي حملې او دولتي ځواکونه چې کوم عملیاتونه کوي هم د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي چې لامل یې ولسی وګړي وژل کیږي. د ولسی وګړو مرګ ژوبل هر میاشت بیلابیل لاملونه لري. مثلا د فبروري په میاشت کې ډېرې دغه مرګ ژوبل د هوایي حملو او په جنوري میاشت کې د سړک غاړې ماینونو د چاودنې لامل و. دا په داسې حال کې دا چې د دې ډلې د راپور لمخې د ولسی وګړو د مرګ ژوبل شمیره د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې 69 تنه او په فبروري میاشت کې لدی هم 80 وه. په افغانستان کې د ولسی وګړو مرګ ژوبل هغه څه دي چې هر کال د کورنۍ او بهرنیو ادارو لخوا ثبتېږي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په 2018 میلادي کال کې د تاوتریخوالي له کبله 3438 کسان وژل شوي او 2015 نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور لمخې په وژل شویو او ټپیانو کې له 2000 زیاتې میرمنې او ماشومان شامل دي چې دا په یاده برخه کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې دا راپور چې ګوندي افغان ځواکونه هم د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې لامل ګرځېدلې ردوي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل د وای د مارچ د میاشتې په اړه چې د ملکی وګړو د خوندیتوب حکومت بنسټونو راپور خپور کړي چې ګوندې په دې میاشت کې افغان ځواکونو لخوا 15 ملکیان وژل شوي دا موږ ردوو. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې د یادې ډلې لاس لرل رد کړل. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي چې ډېری ولسی وګړي د دولت د مخالفو وسلوالو په حملو کې وژل کیږي. د خاغلی رحیمی په خبره افغان ځواکونه د عملیاتو پر مهال هڅه کوي چې د ولسی وګړو ساتنه وکړي.
د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستانی ځواکونه د ځکه د دوی پر سیمو د توپونو ډزې کوي چې هلته د پوستو د جوړولو چارې پیل کړې دي. روحلا انوري او نور تفصیل.
د کونړ اوسیدونکي وایي و کال وشول چې د دوی پر خاوره او کورونو د پاکستان پوځ د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي او اوسې هڅه پیل کړي چې د دغو ډزو په جریان کې د ډیورن په فرضي کرخه امنیتي پوستې جوړ کړي او اغزن تارونه وغځوي. د دانګام قومي مشر زرمامد وایي
ډېر زیات د واړه غوري دا ساحه مشتلې ده. د سده سلو خو شاته وسم دوامدار لګيږي یا لس منټه مخ یا شل منټه یا کورونو کې لګي دي. پاکستان په وز را خطلې ده ته یو څو باندې سوې دي. خلکو کورونه مشتلې دي د جماعتونو مشتلې دي.
هغه وایي ولستل لخپل خاورې او خلکو دفاع کړي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د ډیورن په فرضي کرخه آبادی جوړ کړي او یا هم اغزن تارونه وغځوي. د کونړ ولایتي شورا پوخانی رئیس حاجی جمال الدین سیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د توپچی بریدونو ترڅنګ پاکستانی ځواکونه د ډیورن په فرضي کرخه د آبادو جوړولو او کند تارونو غځولو ته دوام ورکړی دی.
ډیر وخت نه د کونړ ولایت په سرحداتو باندې د غړزم شروع دي. سیمه خاردار تار غځيږي. اوس په ځینې ساحو کې دلته مخته آبادین شروع کړی دي چې پاکستان حکومت غواړي چې دلته خپل آبادی وکړي. نو زمونږ د خپل حکومت نه غوښتنه دغه ده چې دغه مسلې ته پام وکړي او ولسته قناعت بخشه جواب ورکړي.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم هم وایي چې د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونه دوام لري او هغوی چې پوستو جوړولو چارې پیل کړي وي هغه اوس د ولس په مرسته بندي شوي.
په وی شکل باندې د پاکستانی نظامیانو لخوا د کونړ په سرحدي ولسوالۍ باندې مرمۍ راټول کیږي چې په تیر څلور ساعتونو کې 155 پورې مرمۍ په دانګام او شلتل ولسوالۍ باندې راټول شوي دي. ځاني تلفات نه لري خو خلکو ته په دغه کې مالي زیانونه اوښتي دي.
د کونړ اوسیدونکي وایي له 2010 کال څخه د پاکستان پوځ د دوی پر خاوره د توپونو ډزې کوي خو تر اوسه افغان حکومت ورته کوم متقابل ځواب نه دی ورکړی.
بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د روغتیا وزارت وایي د کابل د اندرا ګاندي روغتون په یوه برخه کې د بیات مرستندوی بنسټ لخوا د نسایي او ولادي نوي روغتون په جوړېدو سره به د مور او ماشوم خوندیتوب یقیني سي. تفصیل د ناجي صفې راپور کې.
د کابل د اندرا ګاندي روغتون په یوه برخه کې د یو نوي روغتون د بنسټ ډبره داسې مهال ایښودل کیږي چې لا هم په افغانستان کې د میندو او ماشومانو مړینه د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روسیو سرویګانو له مخې په افغانستان کې د هرو سلو زرو امیدوارو میندو له ډلې 670 میندې د زیږون پر مهال مري چې په وینا یې دا د اندېښنې وړ مسله ده. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د دوشنبه په ورځ د یاد روغتون د بنسټ ډبرې د خودلو په مراسمو کې ویل
دی شفاخانه ان شاء الله به یک مرکز تحقیق
دغه روغتون به د سیړنې او پداس یو مرکز بدل شي چې د مور او ماشوم ډېرې ستونزې به هواري کړي او هغه ناروغي چې په افغانستان کې د درملنې وړ نه وي لدی وروسته به بهر ته د ماشومانو د لیګلو اړتیا نه وي او دغه تل به درملنه وشي.
دغه روغتون به د اتصال ویخت خونو په درلودل سره په سلور پورن کې جوړ شي. په دغه مراسمو کې د بیات مرستندوی بنسټ رئیس انجینر احسان الله بیات ژمنه وکړه چې د روغتون د جوړولو تر څنګ به د تجهیزاتو په برابرولو کې هم پوره مرسته وکړي.
بعد از اکمال و تجهیز به نمایندگی از مردم افغانستان
له تجهیز وروسته به دغه روغتون عامې روغتیا وزارت ته ډالۍ شي. دغه روغتون د تشخیصا رادیوګرافي مغلق ولادتونه جراحي د مور او ماشوم د سرطان درملنې سترګو اندوسکوپي او د وینې بانک برخې ولري.
بیات مرستندوی بنسټ له 2008 میلادي کال راهیسې 13 نور روغتونونه هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې جوړ کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم په هیواد کې د میندو او ماشومانو په مړینه کې د تیرو کلونو په پرتله کموالی راغلی خو په وینا یې هڅې روانې دي چې په ولایتونو کې هم د میندو او ماشومانو لپاره لازم روغتي خدمتونه برابر کړي او په دې توګه په دغه شمېر کې لا کموالی راشي.
ډاکټر خان محمد عرفان د لشکرګا له هغو ځوانانو څخه و چې د طالبانو لخوا د دوی د سولې د غوښتنې په ځواب کې تر مایوس کوونکي بیانې وروسته د نه خوړلو اعتصاب وکړ. هغه د دیني عالمانو په منځګړیتوب وروسته له 23 ساعتونو غذایي اعتصاب مات کړ خو کله چې کور ته ځي 2.5 کلن زوی صبر کړی وي. الیاس دایی ته یې کیسه داسې وکړه.
ته دولت جواب راکړي چې زموږ په هر معنی باندې سره همکاري هم کوو. تاسو طالبانو سره خپل خبره وکړه. طالبان ته چې مو خلک واسطه دوی راته منفي جواب راکړي. یعنې دا داسې ول چې تاسو ولاړ شئ د کندهار اډې ته ورشئ، کندهار میدان ته ورشئ، کوم بیس ته ورشئ، وشورا ته ورشئ. نو موږ ورته وویل چې موږ تاسو سره وړو نه یو، موږ تاسو پلار سره جوړ سره وکړو. کافر ته په دواړو ودرېږو چې ورور زموږ وطن نور جوړ دی، نور مشکلات وطن کې مه جوړوه. خو دا پر سربېر زموږ خبره طالبان ونه منله. موږ په اتصاب باندې لاس پورې کړي چې دوه ورځ څلور ساعته فارم اتصاب وکړي. تقریبا لس دولس کسان د کومارا ته ورسېدل چې په دې کې زه خپل شامل وم. نو وروسته علیمان وجبان راغلي و چې دا خلک چې اتصاب یې کړی دا باید نور اتصاب ونه کړي، دا په اسلام کې ناروا دی. بیا موږ دوی ته احترام وکړي. دوی راغله ماښام منځ ټیم و چې زموږ اتصاب مات کړي. بیا پس لاړو کور ته.
کله چې کور ته ولاړې
بلې
هغه داستان د چی سره مخ شوې؟ هلته څه پېښ شوي وه؟
کوره چې ولاړم موټر مې ودروي ګېټ ته. هرنګ یې ووایي زما یو کوچنی کسوی دی نن نه راووتئ. هرنګ مې ورته وویي د راته رانغې مخته نو کور ته ګېټ په خلاص شو. دی به نه مشر ټیر وته ودرې ما موټر ته پورته کړه سره تخته یې نه ودرې لږ مایوس شو. جالک ویل نشته. کور چې ولاړم ډوډۍ مې خوړله. ډوډۍ وخت نه وخته ټیم مقصد د چا وخت و نه زه د جمعه څخه وروسته کور ته خپل کوچنی ماشومانو ته وایم دا لږ چیر دی حشمت الله چیر دی مطلب ویل نشته وایي حشمت الله بیده دی یو څه تبه وه په خبره پاته ارته سار شو تاسو ما دې وکړل همیشه د نزد پر درې وشولم هبه بم لري سره وي بتر غژو کې شولم او یا به داس مين را سره کول خو زوی دې ته خپل امیر زوی سره کوم اته به خدمت مرګ وز درې کړم نور کار خلاص سمړ سو مره د شش زو بغیر خوشنيان خو کون کو دو کور راځي ور چې بغیر سره وي بش تا کړ ستاسو مشکل ورته پیښ شوی نو پس لغه د دې په تشوش کې ور ما زوی په دغه پرسو نو بیا زلا چولې وو زمي را چولې وو او د درې ور بلس عملی پر رالی بر اخر ول ساور کړ نو ته بخنه ونه رسو دې راته ویل نه بول لا کاز بیا ورسته راغلی وو چې د شبخانې انتقال کمنې چې وړي وو کار یې سایبر کړی وو نو زه ردی وطن دپاره په سر په مال پر قرباني باندې حاضر یم. نور دغه الات زغمول وړ نه دی.
لومړی زوی ده او تخپل وایز ما سره مینه کول ټوکی کوله څه هیلی دی وې څه امید دی ځکه ته د وطن د نور ماشومانو د ژوند د ژغورل لپاره خیمه ترغلې وې حساب وکړې وو
زما لپاره یو ډیر درنه ورځ و ده. د ولس لپاره مې د خپل کور او زړه ټوټه قرباني سول. پوهیږم چې اولاد ډیر خوږ وي. زما زوی زما راتلونکی و. ما ورته ډېرې هیلې درلودې. ما غوښتل چې زوی مې لوی سي او د دې هیواد لپاره د خدمت څښتن سي، خو هیلې مې اوبو یوړې. ناز مې خوار سو، راتلونکی مې یو خیال پاتې سو. زوی مې ځکه له دې نړۍ لاړې چې زه د دې ویده ولس په راویښولو بوخت وم. یا الله ته ما ته او بیا ټول خلکو ته هره ورځ د قرباني کیږو صبر او حوصله راکړې.
ستا غوښتنه څه ده؟ د جنګ د طرفینو نه هغه څوک چې چاودنې کوي یا چاته چې تاسو د سولې ځولۍ غوړولې ده؟
هره ورځ ناخوالو څخه نور په تنګ رالو. دا قرباني موږ هېڅ قرباني نه بولو. د دې خپل سر په قرباني هم ولاړ یم، په سر او مال باندې، تر څو چې زموږ دغه غوښتنه طالب ورور ونه مني. موږ تر زغملو وړ نه ده، موږ نه کښېنو. که کال تیر شي، که پنځه کاله کلس کال تیر شي، همدغه موږ مبارزه به دوام کوي.
په هلمند کې د سولې د پرلط یو برخوال ډاکټر خان محمد عرفان و چې وایي دوه نیم کلن زوی یې د زړه د ستونزې له کبله سا ورکړې ده. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. یو کلی زر ژغونه ډرامه په یو راپور پسې اوریدلی سي. اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې اداري فساد د پراختیایي پروګرامونو په وړاندې لوی خنډ دی.
اروپایي ټولنې په افغانستان کې د فساد د مخنیوي لپاره په دریو برخو کې عمومي کمپاین پیل کړی دی. د پراختیا، خصوصي سکتور او د انتخاباتو په برخو کې د فساد د مواردو څیړل هغه څه دي چې اروپایي ټولنه غواړي سږ کال ورته د حکومت، مدني ټولنو، خلکو او نړیوالې ټولنې پام واړوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویان عبدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې موندنې ښیي چې افغانستان تیر میلادي کال د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ښه اقدامات کړي، خو لا هم فساد د افغانستان ثبات او پراختیا ګواښلی شي.
اروپایي ټولنه په دې باور دي چې د 2018 کال په لړ کې یو څه اقدامات پورته شوي دي. فساد ادامه ولري، خصوصا د پراختیایي په برخه کې د افغانستان هغه توانایي چې
دا ټولنه وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي مرکز جوړول، په دغه مرکز کې د ځینو قضیو څیړل او د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژۍ جوړول په یاده برخه کې د افغان حکومت د پام وړ اقدامات دي. د اروپایي ټولنې سږنی کمپاین د رسنیو، ټولنیزو سایټونو او د پیغامونو د خپرولو له لارې پیل شوی چې درې اونۍ به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان وروستی راپور ښیي چې افغانستان که څه هم د فساد په درجه بندۍ کې ښه شوی، خو لا هم د 1500 امتیازونو په لرلو سره د نړۍ په 4 فاسدو هیوادونو کې شمیرل شوی دی. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه وایي د فساد سره مبارزه که هغه په هره کچه وي اغیز لري، خو نړیوالو ټولنو ته ښیي چې د کمپاین په کچه له دغو لومړنیو هڅو راووزي. د دغې ټولنې مشر خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل
د دې سره سره به ځینې نور کارونه، لکه چې د فساد باندې مبارزې یو برخه د افشاګرۍ برخه ولا شي. دغه نړیوالې ټولنې که د یو شکل ته کمپین شروع کړي چې دوی هغه مافیایي چې په افغانستان کې دي په نظام کې او دوی لاس لري په دې کې، د دغو د افشاګرۍ لپاره کار وکړي، ځکه اکثره وخت خو افغانان په داخلي هیواد کې ویریږي او نشي کولی.
اروپایي ټولنه بیا وایي چې له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. ښاغلی امرخیل وایي په افغانستان کې د فساد سره مبارزه هغه وخت بریالی کیدی شي چې ټولې ګمارنې د وړتیا له مخې وي. د اروپایي ټولنې په څیر نړیوالې ټولنې د افغان حکومت ښه کارونه وستایي او د هغو مفسدینو په نیولو کې مرسته وکړي چې له قانونه په تیښته کې دي.
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې د نوي کال د پیل په ورځو کې ښوونکي عادلې په ټولګي کې داسې دعا کوله: الله تعالی دې دا نوی 1499 هجری شمسی کال د ټول وطن او وطنوالو لپاره د سولې او سوکالۍ کال وګرځوي. خوږو اوریدونکو، تاسې هم امین ووایئ. اوس به واورو چې د کلي ځوانان د څه لپاره راټول شوي دي.
سیده په ځوانانو غږ وکړه، شور دې نه کوي چې په خبره سره پوه شو.
جمیل خوای والکانو، تاسو لږ غلي شئ چې د ځوانانو د شورا په کارونو سره وغږیږو.
کور مو ودان چې شور مو غلی کړ. ښه خبره دا ده چې د نوي کال په ورځ ځوانانو د نیالګیو د کینولو په اشر کې نام خدای ثواب وګاټه او ښه یې ځانونه ستړي کړل.
او جمیله هغه کار خو وسو نوې کار یاد کا چې اوس به څه کوو
ګل ماما دا ته خو مې تر دادا پورې پرېږده په نوې کارونو هم خبرې کوو
دا دوه مستانه بیا څنګه پاتڼو ګډاره روان دي
الکه موسی ګل او خدای داد ګله دا بیا مو څه خبره جوړه کړې ده چې د خوشحالۍ نه په اتڼ او ګډا سر یې
خدای داد ګلیا دا ځوانان داسې ښه په زور او زیر پوهې که ته وایې ښه چې داسې ښه په خبره سرونه خلاص یې
موسا ګله ساده ګله ته مې مسکونډه پویوم مې جمیله دا سیدا چی ما موسی ګل زکه د خوشحالی نه لاسونه او پخې غورځول چې زړه دې بدمشه دوه خبرو ته ډیر خوشاله و
کوم دوه خبرو ته
ګل محمد خانه یو خبره خدا ده چې زړه دې بدمشه د ځوانانو شورا بیا راټول شو او د خیر په کارونو یې لاس پورې کړ
یا خدا ده ګل هغه بل خبره به دی اول ورته کړې وته وای ښه د موسی ګل غوندې هوښیار نه
خدای دادا موسی ګل کومه خبره یادوي اوس هغه بله خبره هم وکړه
صحیح ده هغه بله خبره خو دا ده چې زموږ او ستاسو په کلي کې د یوه ځوان بخت را بیداره شوی دی زړه دې بدمشه ډېر ښه ښه فکرونه یې په سر کې ورګرځي
دا کوم ځوان دی موږ ته د خپل فکر ووایي چې د ځوانانو په شورا کې عملي کړو
جمیله دا ځوان درښیم زړه دې بدمشه دا خړکی ځوان خو وینې ته صبر چې دا ټنډه خو یو ځل ښکل کړم زړه دې بدمشه دا ځوان به اوس د خپل زړه خبره په خپله درته وکړي وایه موسی ګله بلای مه تر منځ کوه
ځوانانو خبره دا ده ته وایې ښه دا ستاسو موسی ګل چې دی په ویښه او خوبونو کې یو کار ته ډېر ضرورېږي ته وایې ښه
کوم کار ته موسی ګله
هغه خو داسې ده چې که دا د کلي له کوڅو او شاوخوا نه د ښځلو ډیرانونه د ځوانانو په اشر پاک نه ځي ته وایې ښه له دې ښځلو مزلو به لویې بلاوې جوړې شي دې ټول کلي ته به رقم رقم مرضونه راولي ته وایې ښه که څنګه خدای دادا
نه ولې به کنه یم هیلې خو دا خبره دې څنګه وکړه
دا مې ځکه وویل چې د تفریح زنګ دې وانورېده هدې ټولې نجونې ووتلې راځه چې تفریح وکړو
هیلې ته لږه کښېنه د یو کتاب خبره درسره شریکوم ما لوستی ډېر ښه تاثیر یې راباندې کړی دی
وای ښه ته ووایه چې زما دې ورته تلوسه کړه
په کتاب کې د تکړه او پلټونکو خلکو په اړه یو مطلب و چې ومې لوستو له ما سره هم یوه نوې هیله پیدا کړه
خو زه دې راته ووایه چې څه یې لیکلي وو
لیکلي وو چې کامیاب خلک د هر نوي کال په سر کې د خپلو کارونو لپاره یو پلان جوړوي چې زه به د کال تر اخره دا کارونه کوم
هو رښتیا هم که څوک یو ارمان ولري او هلې ځلې وکړي بیا یو ځای ته رسېږي
هیلو زما د زړه خبرې دې وکړه په دې کتاب کې مې هم دا لیکلي وو چې په پرله پسې کوشش سره انسان ډېر څه یادولی او کولی شي
فردانې که رښتیا یې درته ووایم موږ او تاسو تنبلي کوو که په ځان یو څه خواري تېره کړو او کوشش جاري وساتو د دنیا له خلکو کم نه یو
آفرین بیا دې هم ګل خبره وکړه خو سږ کال ما په کلکه ملا ورته تړلې چې د کال تر اخره به زه دا اوسنۍ فرزانه نه وم یوه بله فرزانه به وم چې یو نوي څه به مې زده کړي وي
ګوره نوې فرزانې بخیلي به نه کوې هیلې نه به هم نوې هیلې جوړوې
هیلې دې هم ښه کوشش وکړي وایم داسې هیلې به شي چې بڼې کې به یې د موسی ګل د ته اوس نه ښکلی وي
ته ټوکې مه کوه خو زه هم ځان ته یو پلان جوړوم او د دې کال تر اخره به خامخا ډېر څه زده کوم
همداسې به کوو هیلو انشاءالله زه خو به په دې نوي کال کې قرآن کریم ښه په تجوید زده کوم بل به کمپیوټر هم ښه یادوم او بل به هم د انګلیسي په یادولو کې ډېر کوشش وکړم او رښتیا یوه بله ضروري خبره
بله کومه خبره
د صنف ټولو جنکو ته به ووایو چې هر هیواد یې په نوي کال کې یو مهم هدف ته ځان لپاره وټاکي او زړونه دې ورسره وتړي انشاءالله چې کامیابې به شي
Ha 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 ha!
ترور بیبی نن خو ډیره خوشاله ښکاري.
مادم د معاونې صاحبیې نه پیسي په رښتیا د تعلیم والا یې. و زه نن ډیره خوشحاله یم چې معلمه صاحب عادل هم د ښځو د شورا دفتر ته راغلې ده.
کور دې ودان ترور بیبي، الله دې پیمان خوشحاله که.
امین، له دې خوږې دعا دې جارسم له ټولو مسلمانانو سره.
ترور بیبي، معلمې عادلې ته خو زم خوشحاله یم. زمون خو معلمه ده، ډېر څه مو ترې زده کړي دي. خو ویې نه ویل چې ډېره موده وروسته څنګه د شورا دفتر ته راغلې ده.
ختیجې، یو عرض مې راوړی. ما ویل چې ترور بیبي به لږ مرسته راسره وکړي.
وایم په غبرګو لیمو، مرسته به ولې نه کوو؟ خو ته مې په خبره وپوهوه چې د څه شي مرسته وکړو.
ترور بیبي، د سواد زده کړې په کورس کې شاګردانو رایاده کړه چې د مولوي صاحب لور زینب هم مکتب لوسته او هم دیني سبقونه.
زینب خو د چا خبره؟ د ټولو نجونو او ښځو د پیکې ګل ده، ډېره پوه او خیاره ده.
همداسې ده، زما شاګردانو ماته وویل چې که زینب د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې د دیني علومو معلمه شي، ښځې او نجونې به ډېر څه ترې زده کړي.
وایم د زینب لپاره خو به موږ ټول خپل وس کوو. معلم صاحب عادلی، ته بې غمه اوسه، دا خبره مې ټینګه په زړه پورې وتړله، وپوهېدې؟
ښه ده شې ترورې، بې تا دې نه شو.
یاره معلم صاحبې عادلې، د زینب د پوهې په برکت به شاګردانې په ډېرو شیانو وپوهېږي. اول خو ښه دی چې ستاسو په کورس کې ورته وظیفه پیدا شي. که هلته ونه شوه، زه به هم په خپل مکتب کې ورته کوشش وکړم چې د دیني علومو معلمه شي.
وایم په خوله دې برکت شه معاونې صاحبې نفیسې، ډیوه چې هر ځای لګېدلې وي رڼا خوروي.
دا زینب ما ته ډېره بختوره ښکاري. نه مو خدای دې وي د خپلې پوهې له برکته هر چېرته ورته کار پیدا کېږي.
خدیجې ته ښه وایې، ښځینه دیني ښوونکي به په زده کوونکو نجونو او د کلي ولس په ټولو مېرمنو ډېر ښه اثر ولري. هغه ځکه چې په دین کې د ښځو او سړیو د حقوقو ډېرې لارې او طریقې شته چې زموږ خلک نه دي پې خبر.
یاره شفیقی، نام خدای دې وي سږکال خو فصلونه ډېر ښکلي دي.
د اسلام پلاره، خدای دې له بدو سترګو وساتي، د سړي د زړه پکې خوشحاله شي.
زه خو وایم کور یې ودان موساګل هم سږکال د دیقانانو سره ډېره خواري کوله. خدای شته ښځې راتی ته خونه پیدا کړي وو.
اوهو، او موساګل دې یاد کړ؟ هغه دې بارې پشا دی او لاسونه یې په دعا نیولې دي.
ته صبر چې غږ پرې وکړمه.
موساګله، او موساګله،
خان صاحب
دی خو راشه چې په کار مې دی خو راشه.
وایم د سترګو په رب کې به درسم. ته وایې ښه
ورورو راځه چې بار دم پشا دی ونه غورځېږي. ورورو راځه.
خان صاحب، دا دې در ورسېدم.
موساګله، ستړی مه شې.
ته صبر چې دا د نیالګیو بار کېدم، بیا به ځواب درکړم. جنتی سې ده اسلام مورې، خدای دې د ښکلو لمسیو څښتنه که. ته وایې ښه.
امین. موساګله، ستړی هم وې خو لاسونه دې په دعا نیولي وو، څه دې ویل؟
که دا سوال رانه خان صاحب کړی و، ته وایې ښه، بیا به مې ځواب ورکړی و. له تا شرمېږم.
یاره موساګله، ښځه ماته یې ووایه د څه شي دعا دې کوله؟
خان صاحب، له مولوي صاحب مې اورېدلي چې د نیالګیو کرل صدقه ده. سبا یا بل سبا د کلي ځوانان اشر کوي، د کلي کوڅې پاکوي. ته وایې ښه. ما دا نیالګي واخیستل، ما وې نوی کال دی، دا به م په ځینو ځایونو کې کېنو.
د نیالګیو صدقه دې قبوله شه، خو د دعا خبره دې ونه کړه چې د څه لپاره دې کوله.
خان صاحب، اصلا د مور نه شرمېږم. ته وایې ښه.
موساګله، مه شرمېږه، زه خو دې د مور په ځای یم.
و هغسې خو ته مې د سنم ګله دې په ځای یې. ته وایې ښه. داسې ده چې مور مې په زرپوري مرکه راته کړې.
څه وایې؟
ته څه وایې والکه؟
هو، خو خان صاحب، اصله خبره دا ده چې هغوی ډېر ولور غواړي. ما خدای پاک ته دعا وکړه چې دا د نیالګیو صدقه مې قبوله کړي. ته وایې ښه. او زر پوری می په نصیب سی.
امین امین خدای دې وکي.
خیر وسه خان صاحب، اېدا اسلام موري تم دواره تا وک کنه تا واخه کدواله خدای قبول کړه، یو خسته شال و در تا واخلم.
یاره موسی ګل
گرانو اوریدونکو، د یو کلی زرغګونه په ډراما کې فرزانه خپل ټولګیوالي هیلۍ ته د یو کتاب خبره داسې کوله. کامیاب خلک د هر نوي کال په سر کې د خپلو کارونو لپاره نوی پلان جوړوي. ښه ګرانو اوریدونکو، که تاسو د هر نوي کال په پیل کې د ټول کال لپاره ځینې مهم هدفونه وټاکئ او د ترسره کولو لپاره یې منظمې هلې ځلې وکړئ، په ژوند کې به مو کوم مثبت بدلون راشي. دا هم وایي چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی.